Rack. محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونځ کوئ، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لړم د میاشتې شپږمه د 1440 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې دوهمه او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. خواږه اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د شالچراغ ترهاګره حمله د ایران د ناامنه کولو پروژې یوه هڅه نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د قرآن پلوشي 19 پروګرام درته وړاندې کوو، او په آخر کې به د ایران د پاتې 130 بلاستیک توغندیو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خوږو دوستانو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونو ته راځو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی، د شیراز ترهګر حملې عاملان به سزا شي. امریکا د داعش ډلې د جوړونکي په توګه د بشري حقوقو ادا نشي کولی، او نن د ایران خان سترې مظاهرې ترسره کوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د شیراز ترهګر حملې عاملان به سزا شي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای ټینګار وکړ په شیراز کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په سپیڅلي حرم کې د بېرحمانه جنایت عاملان به یقینا سزا شي. د شیراز ترهګره حمله چې داعش وهابي صهیونیستي تکفیري ترهګره ډلې زمواري پر غاړه اخیستې ده، د نړۍ بېلابېلو هیوادونو او ملګرو ملتونو غندلې ده. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای پرون په یوه پیغام کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په سپیڅلي حرم کې له بېرحمۍ څخه ډک جنایت په اشاره سره چې د ایران د لسګونو بېګناه سړیو، ښځو او د ماشومانو د شهادت او ژوبلېدا سبب شوه ټینګار وکړ، له غم څخه د ډک جنایت عامل یا عاملان به یقینا سزا شي. خودو ګرانو عزیزانو، دا او دغه را د اهل بیت علیهم السلام د سپیڅلي حرم سپکاوی به د دغو غمیزو د جرډل نه لټول او د هغوی په هکله له پوهې د ډک او د پریکند اقدام نه ترسره کېدا پرته جبران نه شي. هغه حضره ډګینه کړه، موږ ټول د اور رمیسته کوونکي دښمن او د هغه له خاینو یا جاهلو او غافلو عاملو سره په مقابلې کولو کې یو شمېر دندې لرو. د امنیت د ساتلو ادارې او قضایي قوه او د فکر او د تبلیغ د ډګر فعالان او ګران خلک به د هغه ډلې په وړاندې چې د خلکو ژوند، د هغوی امنیت او د هغوی سپیڅلي ځایونو ته بې پامۍ او بې احترامۍ کوي په مقابل کې په متحد ډول ودرېږي. امریکا د داعش د جوړونکي په توګه د بشري حقوقو ملاتړي نشي کېدلی. زموږ خبریال راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویل امریکا د داعش ډلې د ملاتړي په توګه د بشري حقوقو ادا نشي کولی. هغه پرون زنجان ولایت په سفر کې په شیراز کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په سپیڅلي حرم کې د ترهګر حملې په غندلو او په دې خبر سره چې داعش ډلې د دغه خبیثانه او ذلیلانه اقدام زمواري پر غاړه اخیستې ده، په دغه پوښتنې سره چې کومو هیوادونو داعش ډله جوړه کړې ده او کومو هیوادونو د دغه ډلګۍ ملاتړ وکړ او د سیمې ملتونه یې ووژل، وویل نن سبا د ایران د خلکو د دنیا د ازادي غواړو خلکو پوښتنه ده ده کله چې امریکا په رسمي ډول د داعش ډلې په جوړولو اعتراف کړی دی نو بیا په کوم ډول او په کومه خوله د انسان او د بشر د حقوقو د ملاتړ ادا کوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دې خبر سره چې د امریکا کارنامه له جنایتونو ډکه ده وویل د دنیا خلکو ولیدل امریکا چې د بشري حقوقو او د انسانیت ادا کوي له ترهګرۍ سره د مبارزې اتل ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی شهید کړ. د ټول اسلامي ایران خان نستر یې مظاهرې کوي. زمون خبریال راپور کړی د اسلامي تبلیغاتو د غږملتیا شورا د ایران له غیرتمنو خلکو وغوښتل نن د جمعې ورځې له عبادي او سیاسي لمانځه ترسره کولو وروسته امریکا او سهانیزم ته د اړونده ګوډاګیانو له دسیسو څخه خپل نفرت او کرکه اعلان کړي. دغه شورا په شیراز کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام د سپیڅلي حرم د سپکاوي او د بوګنونکي جنایت په غندلو او د دغه وحشیانه پیښې د شهیدانو او د ژوبلو کسانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ په اعلانولو سره د اسلامي ایران غیرتمنو خلکو ته بلنه ورکړه چې په ټول هیواد کې د جمعې له لمانځه وروسته سهانیزم او امریکا ته د اړونده ګوډاګیانو له دسیسو خپل نفرت او کرکه اعلان کړي. د اسلامي تبلیغاتو د غږملتیا د شورا په بیانیه کې راغلی دي د ایران د ملت دښمنانو د وروستیو بلواو او د هیواد د نام نه کولو د پروژې په دوام کې یو بل جنایت وکړ او د احمد بن موسی علیه السلام د سپیڅلي حرم په لسګونو مظلوم زیارتوالې په وینو کې لیت پیت کړل. د ایران خلک د ترهګرۍ د ملاتړو هیوادونو رول نه هیروي. فارس خبري اژانس راپور کړی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ایران دایمي استازی او سفیر علي بحرینی وویل د ایران خلک د هغو هیوادونو چې ترهګرو ته یې پناه تدارکات او انګیزه ورکړي دا رول او مسؤلیت نه پیوروي. هغه په شیراز کې د شاچراغ په سپیڅلي حرم کې ترهګرۍ حملې ته په اشاره سره زیاته کړه د ایران ټول ملت د شیراز د ترهګرۍ حملې د قربانیانو لپاره ویرجن دی. بل خبر دا چې د قومونو د دینی او مذهبي اقلیتونو په چارو کې د ایران د ولسمشر سلاکار ماموستا عبدالسلام کریمی وویل د شیراز ترهګر جنیا د هغه د اصلي ملانو د پاتې راتلو نښه ده چې تل یې هڅه کړې ده د ایران د هر مذهب دین او قومیې ترمنځ په وحدت برید وکړي او هغو له یو بل څخه جلا کاندي. هغه ټینګار وکړ په کرایه د اخیستل شوي ترهګرو په لاس د ایران د یو شمېر ګرانو خریزو شهادت یو ځل بیا د اسلامي ایران د دښمنانو کینه او سخت زړهتوب ښکاره کړ. د قومونو د دینی او لږکیو په چارو کې د ایران د ولسمشر سلاکار ماموستا عبدالسلام کریمی بیا جوته کړه دغو ترهګرو چې د ایران په بېګناه خریزو ښځو سړیو ماشومانو باندې ډزې کوي تل هڅه کړې تل د اسلامي ایران په متحدو سپونو کې د تفرقې او د فتنې د رامنځته کولو کوشش کړی دی او په حقیقت کې کوشش کوي خلک یو بل سره وجنګوي. دوی نن سبا د هغو منافق او دروغجنو مدیانو خبرې واوري چې د بشري حقوقو د ملاتړ پیدا کولو سره په سلګونو رسنیو کې د ایران د ملت پر ضد د دروغو څخه د ډکې ازادۍ خبره کوي خو په عمل کې د ایران په ګون بېګناه خلک وژني. حسن نصرالله د ایران ملت او مشر ته بعد تسلیت وویو. فارس خبری آژانس راپور کړی د لبنان د حزب الله غورځنګ مشر سید حسن نصرالله د احمد بن موسی علیه السلام په سپیڅلي حرم کې د جنایتګار اقدام په هکله د ایران خلکو او د اسلامي انقلاب ستر لارښو ته تسلیت وویو. هغه پرون په دې خبر سره چې د شیراز ترهګر حمله بیا د سیمې د ملتونو د ډیر بصیرت او د پوهې عامل وګرځي زیاته کړه نړیوال استقبار د ناامنۍ د انتقالولو په سوریه عراق افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې د داعش ډلې د مشرانو د ملاتړ سبب شو. نصرالله ټینګار وکړ بیا د هغه ستر جهاد د اهمیت په هکله چې ډیرو زموږ په سیمه کې ترسره کړ بصیرت او پوهه ولرو او ایران د دغه ستر جهاد قدرتمند ملاتړی دی او د حاج قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس په شان شهیدان د دغه ستر جهاد قومندانان وو. د لبنان د حزب الله مشر نصرالله د ایران خلکو ته په خطاب کې ویل ډډمن اوسئ هغه کسان چې په ایران کې بلواوې هدایتوي هماغه کسان دي چې شیراز ته یې قاتلان واستول او یوه داسې توره کوټه شته چې امریکا یې مدیریت کوي. د روسیې ولسمشر په لویدیځو هیوادونو نیوکه وکړه. سپوتنیک خبری آژانس راپور کړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نړیوالو مسایلو کې د لویدیځو هیوادونو په دوه ګڼو دریځونو سخته نیوکه وکړه. هغه په والدای کانفرنس کې وویل لویدیځ هیوادونه د تمدن ادا کوي لوبي قوانین د خپلو ګټو پر اساس بدلوي. امریکا په اوکراین کې قدرت وکړه او د ایران جنرال قاسم سلیمانی نه هم ټیرور کړ. د روسیې ولسمشر پوتین زیاته کړه امریکا د ایران جنرال قاسم سلیمانی ټیرور کړ او رباندې اعتراف هم وکړ. دا څه دي؟ مونږ چیرته ژوند کوو؟ هغوی یعنی امریکا په کامل ډول خپل وجدان او ضمیر له لاسه ورکړی دی. هغه په دې خبرې باندې ټینګار سره چې لویدیځ هیوادونه اقتصادي جنګونه پیلوي وویل، هغوی هیوادونه کله بند کوي او قدرتکانې کوي، او د 2014 میلادي کال یوه قدرتا په اوکراین کې د غمیزې د رامنځته کېدا سبب شو. لویدیځو هیوادونو د دغه قدرتا ملاتړ وکړ او د دغه قدرتا لپاره یې څومره پیسې ولګولې. د روسیې ولسمشر پوتین زیاته کړه لویدیځ هیوادونه د هیڅ شي پروا نه کوي. د بیلګې په توګه جنرال قاسم سلیمانی نه ټرور کړ، هغه د یوه هیواد رسمي چارواکی و. امریکا هغه په یوه درېمګړي هیواد عراق کې ووژه او په وژلو اعتراف وکړ، موږ په کوم ځای کې ژوند کوو؟ ایران د جرمنی سفیر خارجه وزارت ته احضار کړ. زمون خبریال راپور کړی په تهران کې د جرمنی سفیر د ایران خارجه وزارت ته احضار کړی شوی دی. د ایران د کورنۍ حالاتو په حکله د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر له لاسوهن کې دریځه وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باکری پرون په تهران کې د جرمنی سفیر هانس ادموتسل د ایران خارجه وزارت ته احضار کړ. علي باکری د جرمنی د سفیر په احضارولو کې په ایران کې د قانون ماتونی او د بلوا په لمسولو کې د جرمنی د ځینو چارواکو څرګندونو ته په اشاره سره دا ډول غیر مسؤلانه دریځونه د نړیوالو حقوقو له اصولو او قواعدو سره توپیر او د دواړو هیوادونو د اوږدو اړیکو له دود سره ناغږمل وبلل او هغه یې د نه منلو وړ وبلل. ملګرو ملتونو د نجلۍ په زده کړې ټینګار وکړ. د ساده افغان خبري اژانس راپور کړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونه د پلاوي مشرې روزا اوتن بایو وا د دغه هیواد خزینه زده کوونکو د زده کړې پر دوام ټینګار وکړ. هغې د افغانستان کاپیسا ولایت ته په چهارشنبې ورځې سفر او له یو شمېر خزینه روزونکو سره په کتنه کې ټینګار وکړ. له شپږم ټولګي څخه د بره کلاسونو نجونې هم باید د زده کړې د دوام اجازه ولري. عربستان د ایران پر ضد زیاتې پروپاګنډي کوي. فارس خبري اژانس راپور کړی د عراق د کتایب حزب الله ډلې ویل سعودي عربستان د ایران پر ضد په خپل لمسون کې اسخارول ټینګار لري او خپل تکفیري او رسندوي ماشینري د دغه چارې لپاره کارولې ده. د عراق کتایب حزب الله په یوې بیانې کې د شیراز په شاهچراغ سپېڅلي زیارت کې د ترهګر جنایت غندلو ته په اشاره سره ویل سعودي عربستان د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد په خپل لمسون کې اسخارول ټینګار کوي او د ایران په امن ښارونو کې د حالاتو د خرابولو لپاره په ټولو ژبه کې خپل اسخار رسندوي مشینري په کار اچولی ده. عربستان له هرې پېښې څخه د ایران د اسلامي نظام د کمزوري کولو لپاره ګټه پورته کوي. او امریکا د سرحدي سیمو د نارامه کولو کوشش کوي. تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال اول سیرو مولوتوپ ویل امریکا نیت لري له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې حالات بې ثباته کړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران یو لوی عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران په شیراز کې د شاهچراغ ترهګر حمله د ایران د نام نقلو د پروژې یوه هڅه نومیږي. په ایران اسلامي جمهوریت کې د نامنۍ او بلواو د رامنځته کولو لپاره د دښمنانو له پروژې سره په یو وخت د شروع په ورځ په شیراز کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په سپېڅلي حرام کې په ترهګر حملې کې یو شمېر زائرین شهیدان او ژوبل شوي و دي. د ایران په شیراز ښار کې په شاهچراغ سپېڅلي حرم کې یو کس په زائرینو ډزې وکړې او تر اوسه له 15 زیات کسان شهیدان او په لسګونو نور ژوبل شوي هم دي. یوه میرمن او دوه ماشومان هم د دغه ترهګر اقدام په قربانیانو کې شامل دي. په همدې حق لا فرانس خبري اژانس په وی خبر پانا کې ویل دایش تر هغه ډلې په شا چراغ کې د تر هغه حمله مسولیت پر غاړه اخیستې ده. دغه تر هغه حمله په داسې شرایطو کې شوې ده چې په وروستۍ اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو له خپلو ټولو سیاسي او رسندوي توان او طاقته په ایران کې د ناکراریو، اعتراضونو او د تاوتریخوالي د زیاتولو لپاره استفاده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په وینا د شاه چراغ په حرم کې تر هغه حملې په ایران کې د ټیرور او تاوتریخوالي د لمسوونکو سپیرو نیتونه په بشپړ ډول روښانه کړي دي. داسې باوري معلومات شته چې دښمنانو د ایران د ناامنه کولو لپاره څو اړخیزه پروژه پلان کړې ده. د ایران له اسلامي انقلاب وروسته کلونو تجربې ښودلې ده چې دښمنانو تل د دغه انقلاب د هدفونو او ایډل د تحقق د مخنیوي لپاره د ټیرور، تاوتریخوالي، د سیاسي او د اقتصادي دبونو د راوستلو په شمول مختلفې رودې پر مخ نیولې دي، تر څو له دې لارې د ایراني ملت د پرمختګونو او هدف خنډ شي. د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له لومړۍ ورځو او د نړیوال استګوار د معادلاتو له ګډېدا وروسته په ایران د دښمنانو او د هغوی د ګوډاګیانو لکه منافقینو او تکفیري ډلګیو له لورې حملې شوي دي. تر اوسه په دغو ترهګرو اقداماتو کې د اسلامي ایران څه د پاسه 1000 حکومتي چارواکي او مسؤلان او خلک شهیدان شوي دي. د امریکا او سهیونیس رژیم په شمول دښمنانو په دې وروستیو کلونو کې تل په ایران او سیمه کې له ترهګرو ملاتړ کړی دی. د داعش د ترهګرو ډلې په شمول د ترهګرو عناصرو پوځي زده کړې، وسلهوالې مرستې، ارتباطي تجهیزاتو او خوړو ورلېږل او داسې نورې مرستې یوازې د واشنګټن او سهیونیس رژیم د مرستو یوه برخه بلل کېږي. د اسلامي ایران دښمنانو داسې فکر کاوه چې په دغه ډول ترهګرو اقداماتو سره د اسلامي انقلاب د ایډیلونو د تحقق په لاره کې خنډ رامنځته کولی شي، خو د ایران ملت د شهیدانو لارې ته دوام ورکوونکی دی او د شهیدانو وینه د اسلامي ایران د لوړتیا ضمانت ورکوونکی ده. څرګنده ده د دښمنانو وروستی جنیت هم چې له ترهګرۍ سره د مقابلې د مدعي هیوادونو په چوپتیا سره یوځای شوی دی، یو ځل بیا د هغو په لید او سرویتوب خوی نندرې ته وړاندې کړ او هماغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله خامنهای ټینګار وکړ، د دغه غمیزناک جنیت عاملان یا عامل به یقینا سزا شي. او ولسمشر ابراهیم رئیسی هم ویلي دي د ایران دښمنان د استحصال او د ملت په لیکو کې د درس په رامنځته کولو کې د ناکامیو پرمخ دغه غش په تاوتریخوالي او ټیرور سره اخلي، خو دغه شرارت به له پرېکنده ځواب پرته پاتې نه شي او د ایران امنیتي ادارې به د دغه جنایت حکم ورکوونکو او پلانونکو ته پښیمانه کوونکي عبرت اخیستونکي ځواب ورکړي. تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور له دوهمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 28 نیټې سره برابر ده. یو سل اولس کاله مخکې د 1420 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په دوهمه نیټه یو ایرانی عالم او مبارز آیت الله علی فومنی رشتی په شهادت ورسید. هغه د 1218 هجری قمری کال د ایران په یوه شمالي خار رشت کې وزیږید او د اسلامي علومو مقدمات د خپل پلار او د دغه خار د نورو عالمانو په محضر کې زده کړه. آیت الله فومنی رشتي شل کلن و چې د خپل معلومات د زیاتولو لپاره کربلا او نجف اشرف ته ولاړ او هلته په فقه فلسفه او منطق کې د ډیرو علومو په ترلاسه کولو کې د اجتهاد درجې ته ورسید او په 1212 هجري قمري کال رشت خار ته بیا ستون شو او په دغه خار کې د اسلامي علومو د زده کړو په دودولو کې بوخت شو او د مشروطیت د انقلاب په بهیر کې د الهي قوانینو د حاکمیت غوښتون کې شو. خو د آیت الله فومنی رشتي مخالفینو د هغه لیتوګې ونه زغملې او هغه یې په شهادت ورساوه. څلور اویا کاله وړاندې د 1948 میلادي کال د اکتوبر په 23 نیټه په داسې حال کې چې له عربانو سره د صهیونیست رژیم جنگ روان و، د دغه وحشي رژیم پوځیانو په نیوا کې فلسطین کې په الدوایمه کلي کې د اوسیدونکو عامه وژله وکړه. صهیونیستانو د دغه کلي په جماعت په عملې سره 15 او یا مسلمان فلسطینیان د لمانځه په حال کې شهیدان کړل. صهیونیستي عسکرو همداراز هغه 15 دیش کورنۍ چې له کلي څخه په بهر کې یوه غار یا څمڅې ته پناه وړې وه قتل عام کړل. د قدس د نیواګر رژیم د پوځ عسکرو له دې وروسته چې د الدوایمه کلي ټول اوسیدونکي ووژل، دغه کلی له خاورو سره خاورې کړ. په 1948 کال کلی چې د ملګرو ملتو مسؤولانو په دغه مؤسسې کې د صهیونیست رژیم له استازي د الدوایمه کلي د پیښو په باب پوښتنه وکړه، نو هغه د ترسره شویو جنایتونو د پټولو په خاطر حتی د دغه کلي له وجوده انکار وکړ. نه څلویښت کاله مخکې د 1933 کال د اکتوبر په 23 نیټه د مصر یو توانمن لیکوال طه حسین وفات شو. هغه په 1989 میلادي کال کې د مصر په یوه کلي کې زیږیدلی و. هغه چې د خپلې کورنۍ اووم بچی و، په 3 کلنۍ کې خپله بینایی له لاسه ورکړه، خو متعال خدای هغه ته ډیر زیات استعداد او هوش ورکړ چې همدغه هوش او زیرتیا د هر چا په خولې وه. هغه په لنډ وخت کې وتوانید قرآن کریم حفظ کړي. طه حسین په 14 کلنۍ کې د مصر الازهر په امتحانونو کې پاس شو او له خپل ورور سره د دیني علومو او د بهرنیو ژبو زده کولو ته مخه کړه. هغه په 1914 کال کې وتوانید د خپلې ډګړې ټیسس یا پایاننامه بشپړه کړي او ښې لمبړې پکې واخلي. هغه وخت د مصر ملي پوهنتون فیصله وکړه څو د استادانو یو پلاوی د ختیځ د تاریخي علومو د تدریس لپاره فرانسې ته ولېږدوي. لکه څنګه چې هغه په فرانسې ژبې هم ښه پوهېده، وتوانېد خپل نامه دغه لیست ته ورزیاته کړي. په پاریس کې د پاتې کېدو په پړاو کې هغه د زاړه روم او یونان د تاریخ په زده کولو سره وتوانېد یو یوناني ژبه هم زده کړي. طه حسین په 1955 میلادي کال کې د هغه د ادبي هلو ځلو په خاطر د مصر ملي جایزه هم وګټله. هغه په 1933 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. طه حسین د ادبیاتو، سیاسي علومو او تاریخ په شمول په بیلابیلو زمینو کې ډیر زیات کتابونه لري. هغه هم همداراز د اندروماک، د جاسین اثر، د لوبون روزل شوی روح په شمول د فرانسې زیات مشهور کتابونه په عربي ژبه وژباړل او بیا خپره کړل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
جامع
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قرآن د پلوشو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو ته په یاد وی په تیر پروګرام کې د الرحمن د مبارک سورې یو شپیتم آیت ته رسیدلې وو. په نننۍ برخه کې به د دغه سورې له دوه شپیتم تر اته اویایم آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر تاسو ته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د الرحمن د مبارکې سورې له دوه شپیتم نه تر نه شپیتم آیتونو تلاوته هلته چې پاک رب فرمایي:
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
گران اوریدونکو د دغه آیتونو ترجمه داسې ده: او له دغه دواړو نه غیر، یعنی لاندې دوه نور جنتونه دي، نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ؟ تک تور دي، یعنی له ډیر شینوالي او خړوبوالي نه، نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ؟ په دغه دواړو کې دوه ځوخیدونکې چینې دي، تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ؟ په دغه دواړو کې میوې او کجورې او انار دي، نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ؟
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې په قیامت کې د پاکو او پرهیزګارو کسانو لپاره د خدای تعالی د انعام او جزا خبره وشوه. دا آیتونه هم یو بل جنت ته اشاره کوي چې د خدای د ولیانو تر جنته په ټیټه درجه کې دی، او نیک مؤمنان به که هغه پیریان وي او که انسانان په هغه کې داخلیږي. د آیتونو د جنت باغونو په ستاینه کې څو ځانګړنو ته اشاره کوي. دغه باغونه به ډیر تازه، شیرازه او له میوو ډک وي. په دغو باغونو کې به لمځکو او غرونو د چینو او آبشارونو په شکل کې پریمانه اوبه راوځي او په ونو کې به روانیږي. بله دا چې د دغه باغونو له میوو ډک باغونه به جنتیانو ته پریمانه میوې ورکوي. البته په دغو میوو کې خورما او انارو ته د خپلو خاصو ځانګړنو په وجه په ځانګړې توګه اشاره شوې ده. په دې دنیا کې هم دغه دوو میوې ډیر درملیز او خوړنیز خصوصیات لري، او د جنت د څلور موسمی والی بیانون کی دی. ځکه چې خورما یا کجوری په ګرمو سیمو کې کیږي، او انار بیا په معتدلو سیمو کې. کله چې په دنیا کې دا میوې دومره ځانګړنې لري، نو په آخرت کې به یې ځانګړنې څومره زیاتې وي.
ګرانو مینوالو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه جنتی ونې به همیشه شنې، تاندې او پرثمره او د میوو نه ډکې وي. دویم، له طبیعي منظرو لکه شنو ځنګلونو او آبشارونو او خړوبو چینو او د رنګارنګ میوو له ونو استفاده د جنت د نعمتونو یوازې یوه برخه ده. او دریم، کفر او په دنیا کې د الهي نعمتونو دروغ بلل انسان په آخرت کې د خدای تعالی له نعمتونو څخه بې برخې کوي. اللهم
ریدونکو اوسم د الرحمن د مبارک سورې د اویایم آیت نه تر اته اویایم آیتونو تلاوت ستاسو پام را غواړو. هلته چې متعال خدای فرمایي:
فیهن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
جبارة بدغو يعني جنتونو كي دير غورا نيك سيرتا دير خكولي هوريدي نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ؟ په خیمو کې محفوظ ساتل شوی حوری بوي. نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ چې لدغو یعنی جنتی خاوندانو نه په مخ کې دوی ته نه انسان لاس ور وړی وي او نه پیری؟ نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ؟ په داسې حال کې چې تکیه کون کی با وی په شین رنگ بالختونو او په ډیرو نفیسو خکلو فرشونو باندې، نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ؟ ډیر برکتی دی ستا د رب نوم چې د جلال او د اکرام یعنی عزت ورکولو والا دی.
عزیزانو، د آیتونه چې د الرحمن سورې ورستی آیتونه دي، د تیرو آیتونو په دوام کې په جنت کې د متعال خدای ځینې نور نعمتونه بیانوي. په دنیا کې د خدای یو نعمت د میرمنې یا میړه نعمت دی چې خدای تعالی میرمنه د انسان د روح او ذهن د آرامښت او له حلالې او صحي لارې د جنسي تسکین وسیله ګرځولې ده. خو په دنیا کې ډیر خلک دغه غریزه له حرامې لارې سړوي او په بې لارۍ او ګناه اخته کیږي. ځینې بیا د تفرید لاره خپلوي او په خپل اند واده ته په بده سترګه ګوري. هغوی د واده په پریښودلو سره په یو بل ډول انحراف او بیلاری سره مخامخ دي. دا آیتونه د جنتیانو یوه بدله له پاکو نیک سیرته او شایسته میرمنو برخمنتیا ګڼي چې په مجللو پراخو او سمبالو ځایونو کې به وي. د جنتیانو له خپلو جنسه میرمنې او یا د انسان او پیریانو په کالبوت کې د پرشتو له جنسه چې په خپلو زړه راښکونکو ویناو او کړو وړو سره به د جنتیانو مونیسې او همدمی وي. د دغه شایسته او ښکلو ښځو یوه ځانګړنه دا ده چې هیڅکله ورته له دې مخکې چا لاس نه دی ور وړی. هغوی یوازې د خپلو میړونو دي. د پردیو له سترګو پټې او له لاسو یې لیرې دی. د الرحمن سورې لومړۍ برخې دنیاوي نعمتونه او دوهمې اخروي نعمتونه بیان کړل. د دغه سورې آیتونه بیا بیا له انسانانو او پیریانو دا پوښتنه کوي چې تاسو به د کوم نعمت انکار کوئ او ولې له دغه نعمتونو په عملي شکر استنی سره په خپل فریضه عمل نکوي. بلا شک دغه ټول نعمتونه د هغه خدای له لورې نازل شوی چې د رحمت او برکت سرچینه دی، هغه خدای چې د جلال او عظمت له درلودلو سره سره په خپلو بندگانو کې د کرم او رحمت څښتن هم دی.
د تهران راډیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې ړومبی په قیامت کې به د انسان طبیعي غریزې او احساسات په دنیا کې د هغه د غریزو په شان وي، خو په جنت کې به د هغه احساساتي او غریزي اړتیاوې په ډیره لوړه او ښه طریقه پوره کیږي. دویم، جنتی میرمنې هم نیک سیرت دي، هم ښایسته او ښکلې، هم باطنی عفت او حیا لري، او هم ظاهری پرده چې هغوی د نورو له نظره خوندي ساتي. او دریم، د نړۍ پروردگار په عین حال کې چې د جلال برم او پرتم خاوند دی، د رحمت کرم او سخاوت بیلګه هم دی.
ګلونو اوریدونکو، د الرحمن سورې په ختمېدو سره تاسو په لوی خدای سپارو، او د دغه سورې په ختمېدو د خدای تعالی له دوی لوی درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ ته توفیق را په برخه کړي چې د خدای تعالی د نعمتونو شکر په ځای کړو. په همدې دعا سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
روغ رمټ او خوشحاله اوسئ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د خبرونې په دې شیبو کې هم چې ما سره د خپل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی
سره ستاسو خدمت حاضر شوې، څو د ایران د فاتح یو سلولس نومې بلاستیک توغندي په حق له درته یو ځانګړی مطلب وړاندې کړې، هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
گرانو مینوالو، د ایران د جامد سوانگو یعنی د سولیډ فیول د راکټونو جوړولو پراختیا د تپلی جنگ پړاو ته ورګرځي. د جنگ په وخت کې د پراختیا په حال کې یو ډیر مهم راکټ د ایران د سپاه وزارت چې اوس ورته دفاع وزارت ویل کیږي جوړ کړی راکټ و. شهید مهندس اسلامی د دغه پروژې مسؤل و چې په 100 کیلومتره واټن سره د یو راکټ او د ایران 130 او د عقاب په نسبت د یوې درنې خولې د جوړولو سبب شو. دغه راکټ د ایران پر ضد د تپلی جنگ په وروستیو میاشتو کې وازمایل شو چې د دښمن په جبهې باندې ډېرې اغیزې درلودلې، خو د دغه راکټ ډېر مهمه اغیزې چې وروسته زلزال ونومول شو څه د پاسه 10 کاله وروسته راښکاره شوې. د ایران پر ضد د عراق د تپلی جنگ له ختمېدا وروسته د نازعات او د زلزال راکټونو پراختیا دوام وکړ، او د واټن د سونګو د ډول ډول والی له نظره او د ځینو نورو موردونو په وجه متنوع کورنۍ جوړه کړ چې او د ایران پوز او د سپاه پاسداران ځواک بیلابیلو یونټونو هغه په کار واچول.
د فاتح یو سلس په نامې سره د ایران د تر ټولو مشهور لنډ واټن تاکتیکي توغندې د زلزل توغندې په باب د پراخو اصلاحاتو په ترسره کې دا سره جوړ شو. د ایران د زلزل توغندې باډې او د موټر جوړښت او د تندر 9 شپېته په نامې سره د یو بل توغندې ګایډډ سیستم د لارې تر پای پورې د هدایت د وړتیا په لرلو سره په څه د پاسه 200 کیلومتره واټن سره د یو توغندي د جوړېدا سبب شو. دا چارې د فاتح یو سلولس په نامې سره توغندي عملیاتي ارزښت د زلزل توغندي په نسبت 2 برابره زیات کړ. د ایران د مطرحو صنعتي پوهنتونونو او د دفاع وزارت
د صنعت او د پوهن او د جنو نور صنعتي او د چیرنیزو برخو په وسیله څه د پاسه 5 میلیونه ساته تحقیق پلانونه شبي سازي او د جوړولو کار تر سره شو.
رانو دوستانو، ایران په 1401 هجری مریض کال کې د یو نوی توغندی په آزمویلو سره عملاً د جامد سوانګو د لرونکو هیوادونو په لیکه کې راغی. فاتح یو سلس د هغه توغندی نوم و چې د ایران د وسلوالو ځواکونو او د دفاع وزارت د هوا فضا صنایعو لخوا جوړ شو او اسلامي ایران یې د توغندیو د تولید نوی ډګر ته ورسوه. د توغندیو زیاتره کارپیجان دی د ایران د دغه ډول ډول توغندیو په حق لا چې په ګڼ شمیر کې جوړ شول حیران شول. په بالستیک توغندیو کې د جامد وسوانګو یعنی سولید فیول کارول څو مهم خاصیتونه لري. یو بالستیک توغندی یا بل هر ډول توغندی د دې لپاره چې الوت وکړی شي د سوانګو سوځولو ته ضرورت لري چې د سوانګو په سوځیدا او د توغندی یعنی د موټر لاندې برخې څخه د سوانګو لکبله د ګاز په خارجي دا سره موټر مخته حرکت وکړي. په دې ډول چې کوم توغندی سپک وي نو ډیر سرعت او ګړندېوالی به ولري، خو د زیات وزن لرونکو توغندیو په حق لچې اکثره لرواټه نه دي. د زیات ګړندېوالی د ورکولو لپاره له ډیرو نوو او ماډرن موټرونو استفاده کیږي. پر دې سربیره د زړو مایع سوانګو پر ځای له جامدو سوانګو یعنی سولید فیول څخه استفاده د سوانګو د سوځیدا وخت زیاتوي او د سوانګو د سوځیدا د وخت په زیاتیدا سره حتی په ثابتو واټنونو کې د توغندی واټن او د توغندی سرعت او ګړندېوالی ډیر زیاتیږي. حاضر دما معمولا په توغندیو او پوځي صنایعو کې اکثرا د دغو توغندیو په حرکت کې د راوستلو لپاره له جامدو سوانګو استفاده کیږي، خو فضایی بیړۍ وړونکو او د سپوږمکۍ د لیږدونکو توغندیو په هکله ډیر له مایع سوانګو څخه کار اخیستل کیږي.
د ایران فاتح 110 نومي توغندی د زلزال دوه په نامې سره د توغندی پر اساس جوړ شوی او په حقیقت کې د زلزال دوه هدایت شوی یا ګایډډ او د کنټرول سیستم لرونکی دی. د فاتح 110 نومي توغندی له زلزال راکټونو سره ډیر ورته والی لري، خو په حد باندې د لګیدا د دقت په زمینه کې د فاتح 110 په نامې سره توغندی له زلزال توغندیو زیات دقیق دی. د ایران د فاتح 110 په نامې سره توغندی د نخې منځ ویشتون کې توغندی دی او له 10 مترو څخه زیات د غلطۍ کولو احتمال نه لري، چې دا د دغه توغندی یو ټولو مهمه ځانګړتیا ګڼل کیږي. د فاتح یو سل لس ډوله توغندی 8,850 ملي میټر اوږدوالی، 6,610 ملي میټر قطر یا ډایمیټر او 3,325 کیلوګرامه وزن او 4,550 کیلوګرامه خولۍ لري. دغه توغندی د ایران په هغه ګایډډ توغندیو کې شامل دی چې له زلزال توغندیو څخه د فاتح 110 په نامې سره د توغندیو د توپیر د لرلو یو مهمه ځانګړنه ده. د ایران فاتح 110 ډوله توغندی د آی ان اس له هدایت شوی سیستم څخه ګټه پورته کړې ده او له جانبي ټکنالوژي څخه هم د توغندی په هدایتولو کې ورڅخه استفاده کوي. د ایران فاتح یو سل لس ډوله توغندی یو مرحله لرونکي موټر لري او له ځمکې څخه ځمکې ته ویشتل کیږي او د دې جوګه دی چې په دقیق ډول د نظر وړ هدفونه، رډارونه، د مهماتو مرکزونه، توغندی سایټونه، د قومندانې مرکزونه، د دښمن د غونډېدو مرکزونه په نښه کړي او په ثابتو سمندري او ځمکنیو هدفونو مرکزونو بریدونه وکړي او په شیش کې رای ولی او تباہ کړي. د ایران د فاتح 110 ډوله توغندې د توغندې په اخر کې څلور مثلث شکله ثابت وزرونه لري او په سر کې هم څلور متحرک وزرونه شته دي چې د توغندې د هدایتولو او د اړخ د بدلولو مسولیت په غاړه لري. د ایران د فاتح 110 ډوله توغندې ځانګړتیا دا ده چې په دغه توغندې کې د ځایي ټیکنالوژي په کارول سره د توغول کېدا په وخت د توغندې پیژندل غیر ممکن کیږي او توغندې په اسانۍ سره په هدف باندې تر لګېدا پورې د هغه د کارونکي لخوا د کنټرول وړ وي.
ګرانو اوریدونکو، د 1400 هجری لمریز کال په لومبنیو کې د ایران د فاتح 110 ډوله توغندېو نوې نسل نندارې ته وړاندې شه. د دغه توغندې د لومبي نسل واټن کابو 200 کیلومتره اعلان شوی و، خو څو کاله وروسته د دغه توغندې دویم نسل و ازمایل شه. داسې نسل چې د واټن لوړوالی او د کنټرول د سیستمونو سیستماتیک کول او د هغه لیږدول د نوي نسل په نسبت له بدلون سره مخامخ شول. د ایران د فاتح 110 ډوله توغندې دریم نسل د 1400 هجری لمریز کال په وروستیو کې نندارې ته وړاندې شه او د دویم نسل په نسبت یې کابو 50 کیلومتره زیات واټن درلود. په 1491 هجری لمریز کال کې د ایران د فاتح 110 ډوله امبالیسټیک توغندې نوې نسل په مرکبو جامدو سونګو سره نندارې ته وړاندې شه چې د تیرو ډولونو په نسبت زیات واټن لري. د دغه توغندې د واټن لوړوالی څه د پاسه 200 کیلومتره دی او په هر ډول آب و هوا او شرایطو کې د نښې د منځ ویشتلو د فاتح 110 توغندې د څلورم نسل دوه مهمې مؤلفې دي. د ایران د دفاع وزارت د هوا فضا صنایعو د فاتح 110 ډوله توغندېو د څلورم نسل په ګڼ شمېر کې د جوړولو اقدام کړی دی. داسې توغندې چې د نښې د منځ په ویشتلو او لوړ سرعت لرلو سره د هر هدف د تباه کولو وړتیا لري. د توغولو د سایټ د ملاتړ کوونکو سیستمونو د کمیدا په وسیلې سره لوړ عملیاتي سرعت، د توغندې د عمر زیاتول، په موقع باندې د ویشتلو لپاره په لانچنګ پیډ باندې د توغندې د کېښودلو د وخت زیاتول، له توغول کېدا څخه مخکې د ازموینې د وخت کمول، د توغندې د توغولو د ځای د پرېښودل او د لنډ وخت کتنو ته نه ضرورت، د ایران د فاتح 110 ډوله توغندېو د څلورم نسل نورې وړتیاوې دي. د ایران د فاتح 110 ډوله توغندېو په لوړوالي سره دغه توغندې د دې جوګه دی چې د دښمن په ځمکنیو او سمندري هدفونو، د دښمن د راغونډېدا په ځایونو، د قومندانې په مرکزونو، توغندوی سایټونو، د مهماتو په مرکزونو، ریډارونو او نورو په نظر وړ هدفونو حمله وکړي. همدا اوس د ایران د فاتح 110 ډوله توغندې په ثابت لانچنګ پیډ او په متحرک ډول، یعنی په ګاډي باندې د لګیدلو سره د توغولو وړتیا لري.
د فاتح 312 ډوله توغندې د فاتح توغندیو د کورنۍ نوې ماډل دی چې په 1495 هجری لمریز کال کې او د ایران د دفاعي صنعت د ورځې، یعنی د غبرګولې د میاشتې په 1:30 نیټه نندارې ته وړاندې شو. د ایران فاتح 312 ډوله توغندې د فاتح د توغندیو په کورنۍ کې لا ټولو زیات واټن لري او د دې جوګه دی چې په څه د پاسه 440 کیلومتره کې خپل ټارګټ په شیش کې راولي. د هغه وزن 3245 کیلوګرامه، اوږدوالی 8256 ملي میټره او قطر یې 612 ملي میټره او د جنگي خولۍ وزن یې 380 کیلوګرامه دی. دغه توغندې د تیرو څلورو ډولونو په اپوټا چې له جامدو سونګو، یعنی سالیډ فیول څخه استفاده پکې کیږي، له مراکبو جامدو سونګو کار اخلي. د سونګو د دغه ډول د عمل روده په دې ډول ده چې د توغندې په آخري برخه کې چې د سونګو د ساتلو ځای دی، د معمولي جامدو سونګو په اپوټا په ترکیب شوی اکسائڈ شوی مادے سرا سوانگ او پنے حایت کی لسوانگو او اکسائڈ شوی مادے چخا دا کچنیو شیشو پا بنا دا سوانگو دا سوزولو کار پیلوی او دا سوانگو پا سوزیدا سرا توغندے حرکت کوی. لا دغ ډول سوانگو چخا دا استفادے تا ټولو مهمه گٹا دا توغندی دا توغولو پا وقت کی دا دیر پایداره را مست کول دی زکا چی دا جامد سوانگو دا توغندیو پا حق معمولاً په بیلا بیلو دلیلونو سره د توغندی د شړلو په وخت کې زیاتې ناپایداره د توغندی د سونګو په سوځیدا کې رامنځته کیږي. د ایران دفاع وزارت د مرکبو جامدو سونګو د توغندیو د موټر په باډې کې له خاصې ټکنالوژۍ څخه د استفادې په حق کوم خبر نه دی خپور کړی، خو د ایران اسلامي جمهوریت په پوځي او صنعتي اړخونو کې د الیاف کاربن په لسو تولیدونکو هیوادونو کې شامل دی. یوه تر ټولو مهمه برخه چې له دغو الیافو څخه استفاده پکې کولی شو د توغندیو د مراکبو جامدو سونګو په موټر کې د سپکې باډې پلانول دي چې احتمالا په دغه توغندی کې هم له دغې ټکنالوژۍ څخه استفاده شوې ده. د نخې د مینځ ویشتونکې توغندی ته د ایران په رسیدا سره چې بلستیک توغندی کوي او جوګه دی چې په څه د پاسه 440 کیلومترو کې په لوړ دقت سره ټارګټ وولي. ایران د توغندیو د جوړولو په برخه کې خپل قدرت په خورا توګه زیات کړی دی.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې نننی پروګرام وخت هم پای ته رسیږي. په دې هیله چې ساسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، نو اجازه درنه غواړو.
سرلوړی وو. Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.